مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمې او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کو. په دې خپرونه کې به د بیلابیلو راپورونو تر څنګ تاسو ته سندرې هم واورو، خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم. لومړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جوړه کړل سوې کړنلاره باندې بشپړ عمل نه دی سوی. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایې اخیستو هڅه ناکامه شوه. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پر خپل دفتر د فلسطین د بیرغ ځړولو قرارداد ومنل. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جوړ کړل سوې کړنلاره قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستو لپاره وربلل سوي د لوړې پایې غونډې ته وکړه. نوموړي ویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
زدا غنم چې د دې غونډې نتیجې راوتل پکار دي، زګه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېر خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په کامی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان سختې او تیزی سره عمل درآمد وشي.
تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې په غونډه کې پر قومي اکشن پلان د پرمختګ جاج واخیستل سو او د دې پلان د 15 نقطو پر عمل کېدو ډاډ څرګند سو او پریکړه وسو چې پر پاتې 5 نقطو دې هم ژر عمل وکړل سي. په غونډه کې د پوځ او استخباراتو پر مشرانو سربیره د څلورو صوبو وزیر اعلیګانو، وفاقي وزیرانو او نورو لوړپوړو ولسي چارواکو ګډون درلودي. پاکستان ویلي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو په ضد عملیات کوي. سمدا وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیاتو پر مهال حقانی شبکه نه ده په نښه کړې. خو پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله اونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل:
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب عذب اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کارویانې کړې دي او په وسلوالو کې زمونږ د پاره ښه او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي.
قاضي خلیل الله په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې داعش د شتون رپورټونه هم رد کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا سته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسي شورا لغړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارکی وسوول چې د ملا عمر د مړینې اعلان وروسته افغانستان له انزوا څخه راوتلی او ډېری هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریس ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسي شورا چې د کندهار، زابل، روزګان، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو استازي ګډون پکې لري ژغ وکړ چې د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه خپل ترې په لیکلې بڼه د ولسمشر دفتر ته وسپاري. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دي د سولې خبرې په افغانستان کې دننه پیل سي. یو هالنډي مرستندوی کارکونکي له برمتنیونکو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشی سو. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې وویل چې میرمن انیا دی بیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې ده او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. میرمن دی بیر یو تجربه لرونکی مرستندوی کارکونکي ده چې له 15 کلونو راپدې خوا په افغانستان کې د ملګري ملتونو د اړوندو ادارو او په څو ورستیو کلونو کې په کابل کې د یوې سویټزرلنډي غیر حکومتي ټولنې هیل ویټاس لپاره کار کاوه. کله چې نوموړی د جون پر 22 په کابل کې د خپل دفتر د باندې په رڼا ورځ د څلور وسلوالو کسان لخوا وتښتول سو. د برمتګرو پیژندګلوي لا نه ده سوي. د امریکا په سینټ کې ایران سره د نړیوال اټومي موافقې د ردول لپاره په لومړي ځل د رای اخیستو هڅه ناکامه شوه. د قرارداد د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 240 په مقابل کې 85 راووته چې دوه رایې کمی وې. اکثر ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت او جمهوري غوښتونکو یې بیا په ملاتړ کې رای ورکړې. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه او زیاته کړه چې دا رای د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره را د بریا په معنا دي. اوباما زیاته کړه مخته پتاک سره به دوی د موافقه د عملی کولو او باور کولو لپاره سخت کار ته پام اړوي چې دا ډول ایران اټومي وسله تعقیب نکړي. بلخوا جمهور غوښتونکو خپل ماتې منلو ته تیار نه دي او د سینټ د اکثریت مشر میچ مکونل ژمنه کړې چې دا رای به د سینټ وروستي پریکړه نه وي، بلکې دوی به بل اونۍ بیا رای اچونه ته انتظامات کوي. خبرونه له مشال رادیو خبري. ناتو د روس لخوا د اوکراین پولی ته نږدې د ویلوی پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه شوډلې ده. د ناتو یو ویان پرله مشال اډیو سره په خبري کول چې ناتو د اوکراین پولی ته نږدې د روس د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو لقبل اندېښنه لري. رويټرز خبري اژانس د دوشنبه پرز خبر ورکړ چې روس په بلګورود اوبلاست کې چې لوهانسک سیمه سره نږدې سرحد کې پرته ده، د لوی پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. لوهانسک د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د حکومتي ځواکونو او پلو بیلتون پال لخوا پر لپسې جګړې او نشتی پکې روان دي. ناتو وایي چې بیلتون پال د روسي ځواکونو لخوا روزل کیږي او وسلې او تجهیزات ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د فلسطین هغه درخواست ومني چې د ملګرو ملتونو پر ودانۍ به بیرغ ځړول کیږي. دا ګام چې د اسرائیل د غصې سبب ګرځېدلې دی، د تلار هواروي چې فلسطین د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو په 193 غړو هیوادونو کې 119 د قرارداد په حق رای ورکړه. امریکا او اسرائیل په ګډون 8 هیوادونو د قرارداد مخالفت وکړ.
سلام پښتونخوا،
زموږ غله مشال رادیو خبرې ده. مشال رادیو په لمړی سارانی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړه شوې تګلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی او اوس وخت راغلی چې په دې لړ کې کوټلې ګامونه پورته کړل شي. پاکستان یو ځل بیا ویلی چې د حقانی وسوالی ډلې په ګډون د ټولو وسوالو ډلو په ضد عملیات کوي. د پاکستان په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي کوریډور ځانګړي کمیټې غړي سینیټر عثمان کاکړ وایي مرکزی حکومت دا لار د پښتنو لسمی پنجاب ته اړولې.
د شش کال بجټ کې 50 روپۍ د غربي کاریډور معنا دا د پښتانه بلوس کاریډور ته نه جوړ کړي. پنجابي کاریډور ته 50-80 روپۍ شته.
په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ تر انتظام لاندې سر له سبا درې ورځنۍ نړیوال پښتو سیمینار پیلېږي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف وای
دولسم او دیرلسم ستمبر مقالات او پسپرلسم ستمبر باندې به اختتامیږي.
په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې په ګډون د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره سندري هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پاتې ده mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړه شوې تګلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې پر قومي اکشن پلان د سوي پرمختګ د جاج اخیستلو لپاره د لوړی پایي غونډې د مشري کول پر وخت وکړه. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی چې د دې کړنلارې پر ټولو نکاتو عمل وکړل شي چې دا ډول نتیجې څرګند شي. په دې اړه نور حال د مشال اړیو خبريال احمد الله راکوي.
په قومي اکشن پلان د شوي پرمختګ جاج اخستو لپاره د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په موجودګۍ کې د قومي اکشن پلان فیصله وکړی شوه او دې لړ کې په آئین کې بدلون هم وکړی شو. نو ضروري ده چې د قومي اکشن پلان په هره برخه یو شان عمل درآمد وکړی شي. د وزیر اعظم وینا وا
غونډه سه نتیجې راوتل پکار دي، ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېرې خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په قومي اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي. د قومي اکشن پلان په ځینو برخه کې پرمختګ شوی دی، خو زیاتره برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. او زه دا ګڼم چې دا شان غونډې زموږ هر ورځ نه کیږي، نو پکار ده چې په قومي اکشن پلان په سختۍ او تیزی سره عمل درآمد وشي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی دی غونډه کې وفاقي وزیرانو، د خیبر پختونخوا گورنر او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټرانو نه علاوه د گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مشورولۍ او د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو چې کله د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد روان دی، نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کمی طریقې سره د عمل کولو ضرورت و، نو هغه شان نه کیږي.
تعلق لري او پاره کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي، لکه د مدرسو مسله ده چې دا لري کول غواړي، لیکن پاره کې ډېر مشکلات دي. خو داسې نیکسا دا اوسه پورې جوړ شوی نه ده، پاره کې څه مشکلات دي. داسې نور سیزونه دي لکه چې فوجي قیادت مخې ته کوم سیزونه دي، په هغې باندې زر زر عملیات کېږي او هغې وجه باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ته ځي، سیاسي قیادت په مزه دی ډېر. نو په دې وجه باندې زما په خیال دي کوشش کوي چې
محمود شاه وایي چې په ملک کې چې د ترهګرۍ په پیښو کې څه لږ ډېر کموالی راغلی دی، نو دا هم د فوزي عملیاتو په وجه دی. او که قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي، نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یاد دې وي چې تر دې خبري غونډې د وینا پر مهال ورسته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنی چار وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ول چې په غونډه کې د قومي اکشن پلان د 15 نقطو پر عمل کېدو ډاډ سرګند سو او پریکړه وسوه چې پر پاتې 15 نقطو دي هم ژر عمل وکړل سي. نوموړي زیاته کړې چې د مدرسو ريجستریشن، د غیر حکومتي ادارو څارنه، د کریکي او نفرت خورونکو وینداو مخنیوي او د اسلحو د نوو لایسنسونو د اجرا په ګډون به پر یو شمېر نور چارو اقدامات کیږي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د هر ډول ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات کوي، او په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیات پر مهال د حقانی شبکې په ګډون د ټول وسلوالو ډلو په ضد کاروایی کړې ده. دا خبره په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله اونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړې چې په پاکستان کې د داعش وسلوالي ډلې د موجودګۍ آثار نشته. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل په راپور کې واوري.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکې خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوې
دا خبره موږ څو ځله کړې ده چې د ضرب اعظم اپریشن تر لاندې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. ترڅو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې خبره ده، نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته، خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او د غلړ کې منګ خپل امنیتی ادارې چمتو کړي دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خوره د یو بل په ضد استعمالیږي، په دغه تورونو کې څومره حقیقت وی په دې اړه مو د سیمایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبریال اکیل یوسف زینه تپوسو کو نو دوه دوانه غاړې د خپل ناکامو پټولو د پاره دا کار کوي.
خپل نظر دار چې د کوم اپریشن په خیبر کې یا په وزیرستان کې روان دي، د دې نه بعد د حقانی نتورک هغه هم ډیر زیات کمزور شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د هغه قوت هم منتشر تاثیر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی. او دغه رنګه په افغانستان کې هم تقریبا په 1500 کې عملیات شوی دي چې دغه خلک یې په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلیم ګیم یا داسې الزامات یا تورونه چې دوی لګوي، نو د دې مقصد دا هم وي چې کم د فورسز یا د حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي، هغه د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو باندې واچوي.
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبریال حسن خان وینا وه، دواړو ملکونو لبا خپلې پالیسۍ بدلول وي، ګنې نقصان به د پاکستان افغانستان اولس ته رسي.
ترکیب پورې چې دواړو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړي او جوائنټ سټریټیجی چې ګندې مشترکه عملیات نه کړي، تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندلې. د هغې وجه دا ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې روانې کړي، نو افغانستان د هغوی دپاره سافټ کارنر لري، او هغه خلک چې په افغانستان کې روانې کړي، نو هغوی دپاره پاکستان چې ډیورنټ کرښه د شپږ اووه لسیزو راسې په دې باندې دا ډسټربنس دی، دا ډسټربنس به روان وي او نقصان به دواړو ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپلو خبرو کې دا هم وي چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادلې یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوی دی چې ورسره به د ترهګرۍ خلاف په ښه شان مبارزه وشي، خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړ کې د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
دا مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ او سېنیټر عثمان خان کاکړ وایي د پاکستان مرکزی حکومت د چین د کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لار د پښتنو لسمی پنجاب ته اړولې ده. سېنیټر عثمان کاکړ د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لارې په اړه د سېنات د ځانګړي کمیټې غړی دی. د ویل چې په پنجاب کې د لارې په داس چټکی جوړیږي چې د کال کار په شپږ میاشت کې سرته ورسوي. له لومړي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې دوی د دې اقتصادي لارې په اړه څه اندېښنې لري.
دوستان ولس ته خبرتیا د پاره یو خپل د چنل کوریډور کمیټې کوم سپیشل کمیټې ده. نو موجوده حکومت مسلمانونه حکومت چې دی هغه د غربي روټس دی، د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلات تر سورابه دا ټول روټ د سره عملن ختم کړی دی، ستلې دی د خپل بجټ نه. نو خبره دا ده چې د پنجاب له خوا د مسلمانونو له خوا کار او سپنه خبره دا ده چې هغه نموسته دا کوریډور هستی نه د انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون سورته وی تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلی مشترکه.
تاسو په دې کمیټې کې یاست، نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته؟
ګورنمنت یو جواب نه ورکړي وسره هغه سپیشل کمیټې چې دا مرجع دا وکړي چې دا کوریډور د دې مشر تاجدر صاحب دې کې څه پاتې دي کراچي سره تعلق لري. بیا موږ د کمیټې د فازه وزیر اعظم صاحب ته خط واستوي چې د دې کمیټې ته ملاقات ورکړي، سمندر تاسو باز کو پالیسي خو نواز شریف جوړي نه اسن اسن اقبال جوړي نه نیکل جوړي نه نور څوک جوړي دغه پالیسی جوړي. یو د ورو نوم میا نواز شریف صاحب دی، د بل ورځ شهباز شریف صاحب دی. نه ملاقات هم د کمیټې ته نور کې د سېنات کمیټې ته دیو تقریبا شل کمدیس ورځې سیوی نه زموږ کمیټې ما خپل راپور سېنات وړاندې کړي، سېنات به بیا باس کوي.
ستاسو د ګوند لخوا او د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم دغه سید نور ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه ګیلوه چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلومات هغوی ته لاسرسي نه ورکي، دا خبره تاسو په کمیټې کې یاست اوس هم پرغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کوي په دی حواله؟
هیڅ نه نه غلط بیان کی بارما ډیر ساده موږ ثابت کړی نه د شش کال بجټ کې 500 روپۍ د غریبۍ کاریډور معنی ده د پښتانه بلوچ کاریډور کې نه جوړ کړی، بلکې غربي کاریډور د ازمر څخه کاریډور باندې ورته نشته. سنټرل کاریډور سوچي د منځنۍ کاریډور دا مصرف د پنجاب کاریډور شرقي کاریډور سوچي دی. پنجابي کاریډور ته 5-10 ارب روپۍ شته د روډ کې چې موټروی جوړي او 8-10 ارب روپۍ دلته تیښته دي. بس پنجابي کاریډور دی مکمل کوي لازم من نور ګرځ دغه پاتې.
دا کمیټې کې تاسو غړي یاست او آیا ټول په یو خلیاست کنه په تاسو کې مختلف ستاسو په دی حواله؟
دا کمیټه کې موږ دولس غړي یو چې په هغه کې درې غړي چې دی هغه د مستمل ګوند دی هغه یو خواته دی او هغه دین پنجابیان او موږ نور کمی سندیان پښتانه بلوچستان نور بل خواته دي دا درې چې دی هغه هم دا ویستي خبره ټیک ده خاصه نواز شریف خپل لاچار دی
تاسو د دې کمیټې زمواره کمیټې د ظاهر خبره د دومره معلومات خو به تاسو ته چې آیا هغه د پنجاب له لارې شتریج پر هغه کار شروع شوی دی کنه
هغه په درب کار روان دی چې په تیزی سره روان دی بالکل ته یقین وکړه د میچ کار په هفته کې د شپږ میچ کار په میچ کې د کار کار په درې میچ کې په ډېر تیزی باندې تندی سره لګیا دی هغه باندې
سینیټر عثمان خان کاکړو چې د چین پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ پښتین ځواب ولی د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانه په خپل اداریا کې لیکي چې د تیر شپې تو کلونو راهیزې قبایلي سیمې کله په یوه وجه او کله بیا په بله وجه له نور پاکستان څخه په قانوني آئینی او انتظامی توګه بیل ساتل شوی خو اوس وخت راغلی چې دغه سیمې د نور پاکستان په څیر په آئینی او انتظامی توګه یو شان سي د دې ادارې مهم ټکی زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل یو ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا هغه غږ چې غواړي د دوی سیمې دی په انتظامي توګه د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو سره جمع کړل شي یو وار بیا دغه په قانوني آئینی او انتظامي توګه د پام غورځېدلې سیمې موضوعي بحث جوړ کړې دي د ادارې په خبره که څه هم دغه سیمې په جغرافیایي توګه د پاکستان برخه دي خو په ارادي توګه د نور پاکستان په څیر د انتظامي او آئینی دایرې نه بهر ساتلې شوې دي ورسپانه لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا دا غوښتنه ځکه هم ډیر اهمیت لري چونکی هغوی نیخ په نیغاد د غوسیمو ولس منتخب کړی دي او د دا ډول استادو په خبره کې د هغو انا پرستو ملکانو او مشرانو د خبرو نه زیات وزن دی چې غیر منتخب وي د ورسپانه په خبره چونکی د یوې بیلې صوبې په جوړېدو سره به په وفاق ډیر اثرات پریوزي او د دې له وجې به د سینټ او مشترکه مفاداتو د کونسل په جوړښت هم اثر وشي نو ځکه دا مهال د بیلې صوبې جوړېدل به مناسب نه وي خو یوې بلې صوبې سره د زم کېدلو غوښتنه باید ومنل شي ځکه چې دغه سیمې بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت لري او دغه اصلاحات دي د هغو ټولو تجویزونو په رڼا کې وکړل شي چې په تیره یو لسیزه کې وړاندې کړل شوي دي ادارې زیاتوي چې په 2010 کال کې په اف سی آر قانون کې بدلون قبایلي سیمو ته د سیاسي ګوندونو د قانون غزول او نورو بیلابیلو قوانینو د دغه سیمو په حکومتدارۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوسته خو د ورسپانې په خبره دا بالکل د منلو وړ خبره نه ده چې دغه سیمې چې د تیرې یوې لسیزې نه د وسلوالو د پوځي عملیاتو زور برداشت کوي د ستونزو سره مخ دي او هغه دی د نور پاکستان نه بیلې وساتل شي
زموږ غله مشال رادیو خاوري د اداري فساد په تور نیول سوی د خیبر پښتونخوا صوبې د مدنیات په خواني وزیر ضیا الله افریدي د خپل ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان څخه غوښتنه کړې چې احتساب کمیشن له اړخه دی د دنیولو بشپړ پلټنی وسی ځکه چې د پنیولو کې ځینې لوړپړی چارواکي لاس لري نور حال پېښور خالد خان راکوي
پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د مدنیات په خواني وزیر ضیا الله افریدي یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګول دي چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دي د زیارت په مازیګر ضیا الله افریدي د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لای ټول خبره په اسمبلی کې بیان کړه ضیا الله افریدی وویل چې په 9 جولای دوه فوجي افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د په نیولو باندې چپ پاتې شو زما کیس ستا دا گند پارا زما دا پارا او بیا دی صوبی حکومت دا پارا ډیر د اهمیت ور دی زه تاسو ته خواست کوم چې کور کمیټې غونډه راو بلې او په دې اسمبلی کې ځکه چې زما مجبوری ده ملزم یم زه په جیل کې یم چې زما ټول خبره ووري او دا پارټي د ټول پاکستان نه لورپوړی غړي راو غواړي دا پېښور زلي منتخب منتخب نمائندگان او خبریالان هم او کچری دا غونډه کې ز مجرم ثابت شوم نو بیا نه صرف د ګوند نه بلکې د اسمبلی نه به هم استعفا ورکوم. جولا فریدی وویل چې د معدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل او بیا چې کله د نوخار یو محسوس ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو نو هغه ته دغه سزا ملو شوه. د حکومت لاړخه صوبایي وزیر شاه فرمان وویل په کار ده چې احتساب په عمل کې خپل پردي ونشي او بغیر د څه جرم نه بې ګناه خلک ونه نیول شي. دا یادونه ده چې زولا افریدی صوبایي احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجایز استعمالولو په جرم نیولی دی چې نن سبا د پېښور لیډرینګ هسپتال کې د علاج په غرض داخل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې پاتې کیږو. په پېښور کې د پاک افغان ولسي تړون تر انتظام لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اړیکو د بحث او د دې د پیاوړي کول لپاره د تجویزونو ورکول په غرض پرون یو غونډه وسوه. په دې غونډه کې د دواړو خواوو په لسګونو سیاسي او قومي مشرانو او چارواکو ګډون کړی و چې په اړه نور حال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د پاک افغان ولسی تړون ویان نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د اشرف غنی احمد زی لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ سنبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په خکېدو وي، خو په تیرو ورځو کې ځینې پیښو او غلط فهمو پر مخ تلونکو اړیکو ته زیان رسولی دی او دوی دا غونډه هم په دې هدف رابللې ده چې په څه ډول د افغانستان او پاکستان اړیکې پیاوړې شي.
دوړخیزه هغه تعلقات چې د تیرو شپږو میاشتو راسي په ډیر خطرې کې سره په مخ کې روانو او هغه زمونږ د پوري غړې او د دې غړې د خلکو لپاره د ولسونو لپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېدو، هغه کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو، تشویش شو، غم او دا ټول چیزونه مخې ته راغله. مونږ دغه غونډه هم په دې حواله کړې چې کومې داسې غلط فهمې دي، ولې دې دا ختم نشي، ولې دې دا لاړې نشي.
په غونډه کې ګډونوال اډوکیټ اعجاز مومن وایي چې د دواړو هیوادونو ترمین اړیکې خرابوونکي قوتونو ته باید حکومتونه او اولس پام وکړي.
نو زما خپل ځاني داسې خیال دی چې ست داسې قوتونه شته دي چې هغه د پاکستان او د افغانستان په دې دوستۍ د ماحول چې کوم دی یا چې کوم زمونږ لارې چارې دي دا هغه خرابول غواړي. په دې معنی زمونږ د پاکستان خلکو ته هم پوهېدل پکار دي او په دې معنی زمونږ د افغانستان چې کوم رونه دي هغوی ته هم پوهېدل پکار دي. لکه هغه پښتو کې متل دی چې اوبه په ډنګ نه بیلیږي، نو زمونږ هغه سټریټیجیک پوزیشن داسې دی چې زمونږ بیلیدل نه کیږي.
د افغانستان ټریډ کمشنر میرویس یوسفزی په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ په غټه کچه تجارت کیږي او د اړیکو خرابېدو سره تجارت ته هم زیان رسی چې نیغ په نیغه اغیز یې د دواړو خواوو په اولس وي.
کم کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوې ده، په دغه کې په تجارت باندې هم ډیر اغیز کړی دی، یعنی بد تاثیرات کړی دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ را کم شوې ده او په دغه کې ډیر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوې دي او زه هیله مندم چې دغه کړکېچ د منځورولو کې زموږ تجاران په کې خرو وګورو.
د غونډې په پای کې غوښتنه وشوه چې د سیمې د پرمختیا او د اولس د سوکالې په غرض دی دواړه حکومتونه خپل مینځي باور پیاوړی کولو او د امن په ټینګښت په ګډه کار وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
واشنگتن پوسټ ورسپانې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیا ستنېدو په اړه مقاله خبره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زور د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې او د روان کال جنوري میاشت راهیسې تر 100,000 زیات افغانانو پاکستان پرېښي دي. د دې مقالې مهم ټکي اورېدو ستاسو پام راګرځوم. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي، پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زور باسي. د ورسپانې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نور ښارونو ته ستنېږي. دغه افغان کډوال په پاکستان کې له سګونه کلونه تیر کړي چې ځینې یې د 1990 لسیزې په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پرېښي او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډې کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی، خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي. ځینو نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډې کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې، یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه شوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو ده او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه شوې ده. یو شپېته کلن افغان کډوال رحیم خان په داورسوي کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپل کورنۍ سره یو ځای 28 کال وړاندې د جنگ له کبله هیواد پریښو دي، خو اوس بیرته جنگ او بمونو ته روان دي. د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,13,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 4 چنده زیاته ده. مرستندوی کارکونکي او افغان چارواکي د دې شمیرو د زیاتېدو اټکل کوي. په دا تیر څو اونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو شکولو هڅه وکړه، په دا وروستیو کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ.
دا مشال ریډیو ده.
د سهار 9:30 سوې ستاسو پام د مهمو خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترګری او سغدریزي پر ضد جوړ کړل شوی قلندرار قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یاد کړنلارې د جاج اخیستو لپاره وربلل شوی د لوړې پایې غونډې ته وکړه. د ویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد اړتیا لري. بلخو د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر وایي چې د دې پلان د 15 نقطو پر عمل کېدو ډاډ څرګند شوی او پریکړه وشوه چې پر پاتې 15 نقطو به هم ډیر ژر عمل وکړل شي. پاکستان ویل چې د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول سوالو په ضد عملیات کوي. سم د وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیات پر مهال حقانی شبکه نه ده پنه شکړې، خو پرم په اسلام آباد کې د هیواد بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله ونیز خبري غونډې ته وویل چې دوی د شو او بدو تراګرو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. افغان ولسمشر اشرف غني وايي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په وسیله میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا ده. په افغانستان کې واهلندري مرستندوی کارکونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو له تیر وروسته پرون خوشې سو. د هلند بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په بیان کې ویل چې میرمن انیا د بیر په کابل کې د هلند په سفارت کې د اورښتې حالت د ډاډ او ور دي. د امریکا په سنټ کې ایران سره د نړیوال اټومي موافقه دردو لپاره په لومړي ځل درای اخیستو هڅه ناکام شو. د قرارداد د بریالیتوب لپاره شپې تورای ته اړتیا و، خو پرون نتیجه د 2 په مقابل کې 8-5 راوته چې دوی رائے کمی وي. او د ملګر ملتونو عمومي اسمبلی پرون د فلسطین هغه درخواست ومني چې د ملګر ملتونو پر ودانۍ به بیرغ ځړول کیږي. دا ګام چې د اسرائیل د غوسې سبب ګرځیدلې دی ته لار هواروي چې فلسطین د ملګر ملتونو بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. زموږ غل مشال رادیو څخوري او سم تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال سیرا ظاهر د دغه هیوا د کورنی ورسپان د اداريو مهم ټکی راخستلی راځي چورته غرسو.
نن د انګریزي ژبې ورسپان له دان خپل اداريو کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې د بانکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي. اخبار مخکې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بانک د لارې لیندین کوي، خو ولې د دغې مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نامه وي؟ نو بیا د دغې عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا رالیږلي او چا ورکړي او چاته میلاو شوي، او له دې دایره هم څرګندېدی شي چې دغه پیسې د ترغغری په پیخو کې استعمالېږي. کچري د داخلي چارو وزیر دا دګام عملی کړي، نو د دې سره به ډېرې ګټې ترلاسه شي. ولی دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي. لکه دین اسدو کې د مدرسو د رجستریشن په حق له دوی ګامونه خایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجستر او غیر رجستر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو. د کومینه چې په صحیح توګه خدا معلومه نشوه چې څومره مدرسې رجستر دي. ولی دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یو مدرسه مدرسه رجسٹرډ دا او دا ډیر لوی شمیره دا. نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نام کوي. دریا اخیری کې وای هله د چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړي، ځکه چې په ملک د سخت دریزه فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي. بل پلو ایکسپریس روس پانه خپل ادارې په پاکستان کې د صحافیانو په وژنه باندې لیکلي او وایي کراچۍ کې د صحافیانو د وژنې وروسته حالات کړکېچن شوي دي او د امن لپاره چې کومې دعوې د ولس سره کېدي هغه په خاورو کې ګډې شوې. د ادارې په وینا چې کراچۍ کې په نه ورځو کې د دوو صحافیانو په شمول شل کسان وژل کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده. ادارې زیاتوي چې دلته پښتنه داره پیدا کیږي چې د کراچۍ غونتی لوی ښار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس دی او دلته دومره وسله څوک راوړي په کوم چې د مرګ بازار ګرم کړی دی. ادارې اخري کې لیکي چې دې مسلې ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره چې دا معاملې نور هم زیات شي نو باید چې وفاقي حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپول خبريالانو سازمان روانونی په پاکستان کې د خبريالانو او د رسنیو د نوري عملی پروژنه اندیشنه څرګنده کړې ده. سازمان وایي په هیواد کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو نورو کسانو زخمی کېدل پاکستانی رسنیو ته د دړکې د پیغام برابر دی. بلخو فارم پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې د طالبانو په حق له امریکا نظر ته کتنه کړې ده. د دوه مقالو مهم ټکی مليحا امیرزاده وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤٹ بارډرز په 13 غنټو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانګي څرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو وژلو. د سازمان په خبره 20 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په ګاډي کې کور ته روان وو. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق وشو. نوموړي مخکې له جیو ټی وی، سما ټی وی او په نورو میډیا کې کار کړو، خو د صحیح وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه وکړي. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه 7 مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټی وی چینل جیو ټی وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. پاغه برید کې د تکنیکی عملی او 45 کلن تن ارشد علی جعفری وژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمی شو. برید کوونکي درې وسلوال په موټر سایکل لزایا وتښتیدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټی وی خبریال عبدل اعظم شنواری هم په یو ورته برید کې زخمی شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 بجې حمله وشوه چې په خپو لګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شو. د بیپولي خبریالانو سازمان وایي په 2 ورځو کې د 2 کسانو وژنه او هم د 2 کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فورن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د کلمندینه کار واخلي. مجله وایي په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوي مشرتابه کېدی شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خموکه وي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حق له د بارک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لاره په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کې کتل شي نو لا یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دي، خو بیا د مجلې په خبره ډیر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس زور اچولو لپاره ټول وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترهګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بېمانه عمل بولی چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډیر کسان ووژل شو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اروپا ته اوس هم د پناغښتونکو سیلونه روان دي. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو لالارې هنګري ته داخل شول او آسټریا یا اتریش هیواد یې دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوال د بحران په وړاندې څه ډول چلند وسی ډېر سره ویشل شوی ده. د دې هر څه په اړه نور تفصیل نورياس نوري وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنشن بي پورز ویل چې په تیرو 43 ساعتونو کې 3321 کسان هنګری ته داخل شوی دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملی شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بېساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبري اعلان شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2500 په شاوخوا کې کډواله لیکدول او هم درې ورګاډي لیدلی چې د جیو جلیجل خارې 3000 کسان لیکدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانونه خبرداري ورکړ چې راتلونکو اونۍ خای لیکتر لګه 2500 کډوال هنګری ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریا، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بیوزلۍ له امله تښتېدلي د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3200 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اتریش د اورګاډي د شبکې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ د اورګاډي خدمات وروسته له هغې ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزی تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته د کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبې په ورځ درول شوي و د پنځشنبې په ورځ بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبې په ورځ یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,600 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمني چې یوازې سږ کال 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت شمیر محدود نوي عملي کړي. د جرمنی مرستيال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وبالا ویل چې په اروپا کې د 1,600,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیه په وړاندې د ختیځ اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرت فیچو وای هیواد به برلین ته په ګوندو نشي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو، نه غواړم چې یوه ورځ له خوب را پاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه هیڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي، هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانونه یې د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمېر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نوي کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبې په ورځ په یو ساعت کې شپږ کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راغکته شول او څلور نورې کښتۍ هم لری لیدل کېدې چې د ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 40 کلن د سوریې یو کډوال چې وای ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرسته وویل کله چې پخې پر وچه کې خو دې ټوله ستړیا لری شوه.
اروپا ته مو د پناه غوښتونکو په اړه د نوریاس نوري راپور اوریدئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد پام د ظفر اقرار په ځغ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
حق
داسی خپل ګرځيږي د خاور دلو نه ډک او هغه ګل رنگ هل د سپین مخوفي ملک داسی خپل ګرځيږي د خاور دلو نه ډک پچ خو سر شو التزوانی زڑی گی التصبر لیش کرے التزوانی زڑی گی
مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښنولې دي. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي چې افغان حکومت لدی وغواړي چې لوسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، نو هیواد هر ډول همکاري ته چمتو دي. مارکوس پوتسل ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل بل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولای شي د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کښینوي. په دې اړه نور حال کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته، خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي، نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي، خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښینوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي، کولای سو دې برخه کې آسانتیاوې رامنځته کړو. خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکرات بمبست ته تللي. درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني ګام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه دا مملکتونه ته نه پرېږدي چې ګام پورته. جرمني پخا روابط درلوده د سیب هغه سره، اوس اوس سیب د ملا مختار منصور سره نشته. یعنې جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لري بریښي چې پلان او منځ محل کې دې د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا اپیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان په جلال آباد کې د سلو شاوخوا نجونو او هلکانو ته د ټولنیزو ستونزو د هواري په لار کې د ټکنالوژي پر رول څلور ورځنی ښوونیز سیمینار کې زده کړې ورکړل شوې. نور هله جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
دغه ښوونیز سیمینار د ټیکنیشن شرکت یا په افغانستان کې د ټیکنالوژۍ د پراختیا ادارې لخوا د تیری دوشنبه په ورځ پیل شوی و او د پنجشنبه تر مازیګره یې دوام وکړ. د یادې ادارې مشر عمر منصور انصاري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له دغه سیمینار نه یې هدف دا دی چې ځوانان خپلو ټولنیزو ستونزو ته د ټکنالوژۍ پر مټ حل لارې ولټوي.
افغانستان نوښت لابراتوارونه یا افغانستان انوویشن لیبس د اجتماعي نوښت یو پروګرام دی. د هغې هدف دا دی چې ټولنیز فعالانه د ټکنالوژۍ د متخصصانو سره یو ځای کښېني. لومړی دوی په هغه ټولنیزو ستونزو مشکلاتو باندې وغږېږي او بیا د هغې د رسیدګۍ دپاره مختلفو ټکنالوژیانو باندې کار وکړي چې هغه د یو سافټویر په شکل کې د کمپیوټر پروګرام وي چې هغه په موبایل، ویب او ډیسکټاپ باندې هغې نه استفاده کیږي.
په دغه سیمینار کې په غټ اکثریت کې د ننګرهار کمپیوټر ساینس د کوونکو ګډون کړی و چې په اتو ګروپونو کې په اتو بنیادو ستونزو لکه تعلیم، روغتیا، ترانسپورت، فقر، زراعت، امنیت او چاپریال ساتنه یې خپل نظریات سره شریک کړل. د دغه سیمینار زده کوونکي خوشاله وو چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډیر څه زده کړل. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شکریا د ساينس پونزي دیم کال مسلمه نو دا سوره چې موږ غدل تا کارو کړو زمونږ په ائیډیا کې ډیر تغیرات راغلل او دا مال په ډیر فائدہ وکړم. ما اس ائیډیا نه دلودل چې ویب سټ یو برخه کې څه کار هم کیږي، یوازې فیسبوک دا نو شې نه پیژندل کار نه. ائیډیا موږ ته تلاشه شول چې موږ څنګه کولای شو نور نوښتونه رامنځته کړو.
نوم عبدل بصیر د خوست ولایت او غدل تا د پنګلهار کې د کمپیوټر څخه ډیر مسلمه مسلرم کار مې دا الیپس پروګرام لپاره راغلم. موږ غواړو چې په افغانستان کې پروګرام نور زیات شي. موږ د ډیر سره زده کړو تجربوم پیدا شو. فل دی اپلیکیشن او د سافټویر لپاره کې ډیر څه تنه زده کړو. واړو چې هر ولایت ته پکار دی رسیدګي وکړي او لاړ شي.
په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د پراختیا ادارې مسولین وایي چې تر دې وړاندې په کابل او هرات کې ورته پروګرامونو باندې سیمینارونه جوړ کړي او په پام کې لري چې لدی وروسته په یو شمیر نورو ولایتونو کې ورته خوني سیمینارونه جوړ کړي او ځوانانو ته د ټولنیز نوښت په برخه کې پراخه معلومات ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس همزو د بلوچستان د کوټې پر لور. په کوټې کې د پښتو اکاډمۍ لخوا د ورځنۍ نړیوال پښتو سیمینار سر له سبا پیلېږي. په دې سیمینار کې به له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو څخه نامتو پښتانه لیکوالان، شاعران او څېړونکي ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشالان وایي ټولې تیاری بشپړ کړي دي. نور هله کوټې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د روانې میاشتې له 12 نیټې بیا تر 14 پورې د درې ورځني نړیوال سیمینار لپاره تیاری بشپړ شوی او له بهر څخه د میلمنو راتګ هم پیل شوی دی. د پښتو اکاډمۍ مشران وایي د یاد سیمینار لپاره یې ټولې تیاری ترسره کړي. د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې په دې درې ورځني سیمینار کې به له امریکا نیولې تر اروپا پورې او له افغانستانه بیا تر پښتونخوا پورې د پښتو ادب ستوري، نوموړي لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د یاد سیمینار ټولې تیاری سر ته رسولې دي.
نو په دا ول چې موږ کوم سیمینار یې شې دي 12 او 13 ستمبر چې دي هغه موجودات مختص کړی دي چې هغه بمقالاتي او 14 ستمبر باندې به اختتامیه دي.
د پښتو اکاډمۍ یو بل مشر ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا واجی له بهر څخه یې ډیرای میلمانه د سیمینار لپاره کوټې ته رسیدلې او ځین نور یې پر لاره دي چې د جمعې تر ماښامه پورې به راورسیږي.
زموږ سره دلته چې کوم کارکوونکي دي، علمي رجال دي، اشعار شي، ځینو سیاسي ګوندونو وګړي دي او علمي ادبي چې کوم خلک یې ټول زموږ سره په تماس کې دي، په اړیکه کې دي.
ډاکټر رفیقی زیاتوي د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات نړیوال سیمینار لپاره یې ټول 10 کتابونه چاپ کړي او په یاد سیمینار کې به یې په میلمنو کې ویشي.
خبر دا ده چې دا نړیوال سیمینار ډیر کار غواړي او موږ د ډیرو وختو څخه اخته وو، خو دا د کتابو کار، لس کتابونه چې د نړۍ د بیلابیلو ګوټو د لیکوالو، د پوهانو، د منورینو کتابونه وه، هغه کمپوز، چاپ او بیخي په هره معنا رارسېدلي.
د ویلو وړ ده چې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا همدا لومړنی نړیوال سیمینار دی چې په کوټه کې به د خلیل ورځې نیولې بیا تر دوشنبې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو کوټه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
دا مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک مو واورید او تر هغه وړاندې مو سبا په کوټه کې د نړیوال پښتو سیمینار په اړه باندې راپور هم واورید چې د افغانستان او پاکستان به ګډون به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر شاعران، لیکوالان او څېړونکي په دې کانفرنس یا سیمینار کې برخه اخلي. د سلام پښتونخوا خبرونې په پای کې استاذ پام د احمد سمیر په ځخ کې د سندرې پر لور راګرځوم، بیا به خبرې غړي پیل کړو.
خوشنو نه ده تا نو ده سندر